امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو خو اوس په مکرې د دې سات خبرونه ته چې سید بختیار شاید تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او د انتخاباتي کمیسیون سربیره ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف لازم همکاري نه ده کړې دغه بنسټ وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تر څنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونس وکړای چې په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کوم کار وکړي په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د ماچی یماماتو د امنیت شورا په ناست کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دی او ملګري یې د پښتنو د بې عدالتۍ وژنو او د بېدرکو کسانو د موندلو لپاره راوتلي دي منظور پښتون پرون د بلوچستان په کلاسیف الله ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان تر اساسي قانون لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د شوی ظلم پښتنه وسي هغوی وایي
دلته چې کوم د کویټ وکیلان وژلی شوی دی هغې ته فنډنګ د کوم ځای نه شوی دی د دې کې جی ایچ کیو نه کیږي دلته په پی رول باندې تنظیمونه چلیږي دا به ټول ښکاره کوو دا پټې پټې خبرې باندې مونږ پټ شو ورک شو آئندہ به سپینې سپینې خبرې کوو د دې کې ریاست سره به د پښتون قوم سپینوی راځي که سیالي یې ورکوله خو سیال به شي که سیالي یې نه ورکوله دې د پښتون قوم تاریخ دی بله سیالي دې په هر صورت واړي هغې ته به ډېرې نرې فیصلې کېږي هغې ته به
د ولسی غونډې ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو هم وینا وکړې او پښتنو ته د ورپېښو ستونزو پر هوارولو یې ټینګار وکړ په کلاسیف الله کې د ولسی غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم وینا وکړه د پاکستان ریاستي تګلارې وغندله د ویناوالو په وینا پښتانه وایي تراګر نه دي بلکې پر پښتنو د تراګرۍ په نامه جګړه تبل سوې ده په دغه غونډه کې یو بل فعال خان زمان کاکړ بیا د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په سختو ټکو وغندله او ویل
پاکستانی ریاست افغانستان تر اوسه پورې د یو مستقل او آزاد هیواد په توګه نه منلی د مسلمان افغانستان سره چې کومه رویه د اسلام د دې ټیکدار پاکستان دا داسې رویه ورسره د هندو انډیا نه ده داسې رویه ورسره د عیسائی امریکا نه ده کومه رویه چې د مسلمان پاکستان د افغانستان د مسلمانانو کې نه کہ پاکستان فوج واڑی چا افغانستان د جنگ په میدان بدل کی چا افغانستان د منشیات په ډګر بدل کی چې پاتا دیو مورچه په توګه وساتي چې جنوبی پښتونخوا د دنیا جان بدمعاشانو ته حواله کی دا یې منم پالیسی دا
د پښتون ژغورنې غورزنګ تجاجي کاروان نن د کوشلاغ سره کوټ ترونیږي او التبه په صادق شهید لوبغالي کې ولسی ونده وکړي پاکستانی طالبانو منلی چې د تریګي طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله زوی د امریکا د بي پيروټ الوتکو په یو برت کې وژل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو د چهارشنبه پر ورځ د دې هیواد د استخباراتي چارواکو په حواله ویلي وو چې د امریکا بي پيروټ الوتکو د رواني میاشتې په شپږمه د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی طالبانو په یو مرکز برت کړی چې په نتیجه کې دغه ډلې د مشر د زوی په ګډون لښته لږه یو طالبان وژل شوی وو په پاکستان کې یو سیاسي فعال یو کال لا درک کېدو وروسته چې ویل کېده د پوځي استخباراتو یا آی اس آی نیولی وو پرون بیرته خپل کور ته سنسوی دي فعال ویلي فعال چې سمر عباس نومیږي ویلي چې د پاکستان د پوځ سخت متقید دی او له خپل کورنۍ سره یو ځای او خوندي دي د امریکا ولسمشر وایي چې له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره پر یوې معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ پر وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړه سوه نو دا به د نړۍ لپاره یو ښه اټومي معامله وي تر دې یوې ورځې مخکې سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې چې د پروانه میاشتې مۍ په میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره به وویني د سوریې حکومتي ځواکونو د شنبه په ورځ د مشخصه نږدې پرتې د ختیځ غوټې لویه برخه د یاغیانو تر کنټرول لاندې د نورو برخو څخه بیل کړي په دغه سیمه کې له تیرو شلو ورځو راهیسې بریدونه روان دي او تر اوسه د زرو څخه زیات ملکي کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدو ملیشو په ختیځې غوطې کې د فروري د 23 راهیسې پوځي کمپاین پیل کړی دی او د نړیوالو هغه غوښتنې تر پښو لاندې کړي دي چې په دغه سیمه کې د تشدد د بندېدو غوښتنه کوي. د برتانیې حکومت د کابینې وزیران د شنبې په ورځ غونډه کړې چې د یو روسي کس ته د زهر ورکولو پر مسلې خبرې وکړي. دغه کس ته په برتانیې کې په مرموزه ډول یوې اونۍ له مخې زهر ورکول شوي وو. د کورنیو چارو وزیر امبر روډ د شنبې په ورځ وویل د غونډې وروسته وویل چې تر اوسه لا ډېر وخت دی چې په یو چا باندې تور ولګول شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا نړۍ څخه واورېدل.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز د یوې سروې په اساس وایي چې په ټول هیواد کې 1400 شپېته مسلکي خبریالانې کار کوي. د دې مرکز مشري فریدی نیکزاد پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځینه خبریالانې د ناامنیو ټولنیزو ستونزو او اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له کبله خپلې دندې پرېښې دي. حکمت سروش په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې په وروستیو کې په ځانګړي ډول ولایتونو کې د ناامنیو ټولنیزو ستونزو او اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله د ښځینه خبریالانو شمېر کم سوی دی. د دغه مرکز مشري فریده نیکزاد چې نن یې د دغې څېړنې د پایلو په اړه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې 1400 ښځې په رسنیو کې کار کوي چې 1460 مسلکي خبریالانې دي.
مشکل امنیتی یک مشکل حادث؟
امنیتی ستونزه و جدی ستونزه ده. مثلا په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله دندې پرېښي او یا له ګواښ سره مخ دي، لکه کندوز، ننګرهار او نور. خو یو شمېر ولایتونو کې زموږ خویندې امنیتي ستونزې نه لري، هغوی د ټولنیزو ستونزو خبرې کوي.
بلخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشر وایي چې دوی هڅه کوي دغه کمیسون خپلواک کړي تر څو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې په ښه ډول هوارې کړای سي. دا کمیسون دا مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې کار کوي.
اطلاعات زیات
تر ډېره زموږ خبریالان له اطلاعاتو سره کار لري، خو کله چې دوی هغه اطلاعات چې غواړي لاسته نشي راوړی نو کمیسون شته چې څارنه وکړي.
خبریالانی وایي چې یوازې امنیتي ستونزې نه دي چې د ښځینه خبریالانو مخه نیسي، بلکې د یو شمېر خلکو لخوا د ښځینه خبریالانو ځورونه هم د دې لامل سوې چې ډېرې ښځې خبریالۍ ته زړه ښه نه کړي.
کېدای شي د یوې نجلۍ یا ښځې ډېره خوښه وي چې رسنیز کار ولري، کېدای شي په دې برخه کې خاصه وړتیا ولري، خو هغه کسان چې د ښځو د جنسي ځورونې لامل دي د دې مسؤل دي چې کورنۍ خپلو مېرمنو او لوڼو ته اجازه ورنه کړي چې په رسنیو کې کار وکړي یا خپل د خصوص له وهل شي.
د افغانستان د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز څېړنه ښیي چې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځینه خبریالانو شمیر تر نورو ولایتونو زیات دی، خو په یو شمیر نامنو ولایتونو لکه نورستان، پکتیکا، زابل او ارزګان کې ښځینه خبریالانې بیخي نسته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د پیو د څېړنیز مرکز د اټکل له مخې په امریکا کې د مسلمانانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او تر 2040 کال پورې به اسلام دوهم دین وي چې اکثریت پیروان به یې په امریکا کې ژوند کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ایلینوی او آیووا ایالتونو ترمنځ د کوارت سیټیز یا څلورو ښارګوټو په سیمه کې د ماښام شپږ بجې دي کله چې ځایي خلک د ډبلیو ایچ بی ایف تلویزیون د هوا حالاتو او خبرونو اوریدلو لپاره ګوري نو یوه نوې څیره ویني.
زه د تلویزیون د خبرونو لپاره د رپورټ جوړولو طریقه خوښوم. موږ دا باید د خلکو په ژبه جوړ کړو.
دا د کامرې مخې ته د طاهر رحمان لومړی وظیفه ده. د هغې قیافه په بېساري ډول د پیژندلو وړ ده.
It seemed normal to me because I was
دا زما لپاره یو عادي خبره معلومېدله، ځکه چې زه یوازې د مور د نقش په قدم روانه یم.
هغه د دغه قدمونو لاره د دبليو ایچ بی ایف تلویزیون ته لاره اومندله چې اوس پکې د حجاب د درلودلو له امله د امریکا د لومړنۍ تلویزیونی خبریالې په توګه یو ځانګړی ځای لري.
I think I've made more of a conscious effort.
زه فکر کوم چې د عمر په تیر دو سره می آگاهانه هڅه کړې ده چې لخپل اصليت سره زیاته تړلې پاتې سم. زما د کورنۍ ډیر غړي صادر نه په سره وي، خو زما مور او همدار زما دوی ترندې هم په سره وي. موږ ته ویل سوي چې دا په اسلام کې ښه خبره ده.
د طاهرې مور او پلار د هند او پاکستان دي او هغه د شیکاګو له ښاره بهر زیږیدلې ده، خو وظیفه یې د اصلیت یا عقیدې پر اساس نه ده موندلې. د هغې امیر مایک میکل وایي چې هغه د استعداد پر اساس ګمارل شوې ده.
طاهره یې وړتیا لري.
میکل وایي هیڅکله یې په دې غور نه دی کړی چې له طاهرې نه د حجاب لرې کول وغواړي.
موږ پوهیږو چې هغه لیاقت او استعداد لري. هغه په خپل کار کې ډیره لایقه ده. موږ هغه د خپل لیاقت او استعداد پر اساس ګمارلې ده.
د طاهرې راڅرګندېدل د ځایي مسلمانانو د کوچنۍ ټولنې لپاره د حیرانتیا خبره ده. د څلورو ښارګوټو د سیمې د مسلمانانو د ټولنې رئیس محمد الزین د طاهرې وظیفه د ټولو امریکایي مسلمانانو لپاره یو مهم مثال ګڼي.
په تلویزیون باندې د یوې حجاب لرونکي ښځې لیدل زموږ د ماشومانو روحیه قوي کوي، ځکه دوی له حجاب سره په ښوونځي کې له ستونزو سره مخامخ وي. اوس چې یو څوک په تلویزیون کې ګوري نو احساس کوي چې دوی یوازې نه دي.
طاهره هیله لري چې زیارونه یې نه یوازې د تلویزیون د مسلک په پرمختګ کې ګټه ولري، بلکې په ټول هیواد کې به هغه کسان چې د هغې پر پل قدم دي له دغه ډول فرصتونو څخه برخمن شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د نورستان په ولایت کې فقط د څلورو لیسو څخه نجونې شاګردانې فارغ سوي دي او د درو نورو لیسو څخه به هم فارغ سي. د درې خپرونې همکار زیاور رحمان حسرت رپورټ را لېږلې چې پښتو متن یې تاسو ته در اورو. نورستان د افغانستان په ختیځ کې د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې هلته د دولت توجه د ښځو د فعالیتونو په برخه کې کم ښکاري. د نورستان د ښوونې او روزنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو تعلیم ته زیاته توجه نه ده سوې او ښځې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان د ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست رئیس محمد امین حماد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د نورستان په ولایت کې فقط څلور د نجونې لیسې فعالیت لري او درې نورې ښوونځي به هم په لیسې بدلې سي. د نورستان د ښوونې او روزنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې نجونې تر نهم ټولګۍ پورې خپلې زده کړې پر مخ وړي، وروسته د تعلیم له نعمته محرومه پاتې کیږي. دی وایي د دې علت په دې ولایت کې د ښځو استادانو کموالی دی. د نورستان د ښوونې او روزنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې جمعاً 1,001 د ښوونځي استادان دي، چې په دې جمله کې 15 تنې ښځې استادانې دي. په همدې حال کې د نورستان ولایتي شورا وایي چې نورستان یو سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې د ښځو استادانو مخ نیول کیږي او نجونو ته هم تر نهم ټولګۍ پورې اجازه ورکوي چې زده کړې وکړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر سعید الله پاینزوی په دې حقله داسې وایي: دی وایي د ستونزو د حل لپاره مو یوه میاشت مخکې جمهور رئیس خبر کړی او په دې برخه کې موږ ته ډاډګرانه راکړې ده. دی زیاتوي چې دولت په خاص ډول د ښوونې او روزنې وزارت د کلونو راهیسې ودې ولایت ته چندانې توجه نه ده کړې. موږ کوشش وکړ چې د نورستان د ښځو چارو ریاست او د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو ونه توانېدو چې دوی سره خبرې وکړو. په نورستان کې د مذهبي او فرنګي حاکمیت د محدودیتونو له امله نجونو ته د تعلیم فرصتونه لږ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او اوس په مکړی دی رپورټ. د هند او فرانسې ترمنځ د 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک شوی دی. په دې باره کې پام وکړئ. په واشنگتن کې د امریکا رخ د خبریال فرن رابینسن رپورت ته چې سید سلیمان شاه تسته لولي.
هند ته د فرانسې د جمهور رئیس د سفر په زمن کې دواړو هیوادونو د شنبه په ورځ په خپل منځ کې په دفاعي سکتور او د انرژۍ، تجارت او د فضايي پلټنو په سکتورونو کې د خپلو همکاریو د پراخولو په منظور په نوې ډیلي کې څو غټې موافقې لاسلیک کړې چې مجموعي ارزښت یې له $1.6 میلیارد نه لوړیږي. دا موافقې په نوې ډیلي کې د فرانسې د جمهور رئیس میکرون ایمانول او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ د ملاقاتونو په پای کې لاسلیک شوې. د موافقو د لاسلیک کولو او اسنادو د تبادله کولو په مراسمو کې صدر اعظم نریندرا مودي او جمهور رئیس ایمانول میکرون دواړو برخه واخیسته. که څه هم چې په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس دفتر په دې اړه زیات تفصیلات نه دي ورکړي، خو د لاسلیک شو قراردادونو له مخې د فرانسې د ټکنالوژۍ یو غټ شرکت سفران د هند هوایی قواو د سپایس جیټ په نوم نوی جیټ الوتکې لپاره انجنونه تیاروي، او د سویس په نوم د فرانسې یو بل غټ شرکت به له هند سره د اوبو لګولو د دولتي شرکتونو په سر کولو کې کومک کوي. همداراز د هند د ان پی سی آی ایل او د فرانسې ای ډی ایف صنعتي شرکتونو موافقه کړې چې د جیټپور په ښار کې د انرژۍ د تولیدولو په خاطر شپږ اټومي ریاکټرونه ولګوي، او د فرانسې د اورګاړو د جوړولو الستان شرکت به د هند دریو غټو شرکتونو سره په ممبئی، جیپور او چینای کې د میټروګانو په جوړولو او د پرسونل په روزنه کې همکاري کوي. تیر کال د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاریس ته د خپل سفر په لړ کې له فرانسې نه د پرمختللو جیټ الوتکو د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د کارګرو بین المللي سازمان یا ILO په یو نوي رپورت کې وایي چې په درسته نړۍ کې د نارینهو په تناسب ښځې کارونو ته لږ لاسرسی لري، او هغه ښځې چې کار پیدا کړي نو د نارینهو څخه کمه ګټه لاسته راوړي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلې.
دغه رپورت چې هدف یې په 2013 کال کې خزې دی په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د روانې هفته په سر کې د خزو نړیواله ورځ ولمانځل شوله. د کار بین المللي سازمان یا ILO رپورت ورکړی دی چې په څو باندې شلو کالو کې د خزو لپاره د کار په پیدا کولو کې پوره پرمختګ شوی دی، لیکن د کار د تمایل په باره کې د دغه رپورت د معلوماتو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې ډېر کار کولو ته ضرورت دی چې دغه نابرابري سره نږدې کړي او ښځې ورنه کړاو ګالي. د ILO د رپورت له مخې په نړیواله سطح په هرو لسو نارینهو کې شپږ ښځې استخدام شوي دي. په رپورت کې راغلی دی چې د ښځو او نارینهو ترمنځ نابرابري د نړۍ په شتمنو برخو کې د نیسمنو برخو په نسبت ډیره کمه ده، او دغه واټن د منځني عاید په هیوادونو کې ډیر زیات دی. دغه رپورت ښایي چې په سیمه ایزه سطحه په عربي او د شمالي افریقا په هیوادونو کې د کار په ارتباط ښځې په ډیر بد موقف کې دي، چې د ښځو لپاره د بیکاری اندازه د نارینهو په نسبت دوه برابره ده. په دغه رپورت کې راغلی دی چې جنوبي آسیا په دوهمه درجه کې راځي، یعنی دا چې د نارینهو او ښځو ترمنځ نابرابري شته دی. د ILO د څیړنې د دفتر مدیر دامیان گریمار شاه امریکا غږ ته وویل ټولنیز او کلتوري موضوعګانې د ښځو د قابلیت په مخ کې خنډونه اچوي چې په دغو سیمو کې د تنخواګانو پورې تړلي کارونه پیدا کړي. دا میان گریمار شاه خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
I think all too often we might blame some of the variety in women's participation on women's expectations and ambitions, when in fact there are still too many obstacles, social norms and other cultural norms which impinge upon the rights and entitlements of women in the world of work.
زه فکر کوم چې ښایي موږ د ښځو په توقعاتو او جاه طلبۍ باندې ملامتي واچوو، او واقعیت دا د ډېر خنډونه لا تر اوسه شته دی چې په دې کې ټولنیز نارمونه او کلتوري نارمونه شامل دي. د کار په ساحه کې د ښځو حقوق او ونډې ورسره مخامخ کیږي، په کار ده چې نظر ورباندې واچول شي. کریم شاه څرګنده کړه ټولنیز او کلتوري موضوعات د خوځو د کار په پیدا کولو کې خندونه اچوي او مخه نیسي، مګر په امریکا او لویدیځ اروپا کې دغه خندونه کم دي. آی ایل او منی یوه بله مهمه موضوع هم شته چې کمه پاملرنه ورته شوې ده، هغه تاوتریخوالی او د کار په ځای کې زورول دي. آی ایل او وایي د نه منلو وړ وضع غم به د لومړي ځل لپاره د جون په میاشت کې په خپل کلنی کانفرانس کې وخوړلی شي. د آی ایل او چارواکي وایي ممکن خبرې به په بین المللي تړون باندې متمرکز وي چې هدف ورنه د تاوتریخوالي او زورولو مخنیوی دی. دوی وایي که داسې وشي نو دا به حالت بدل کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنور دونکو له یو تازه علمی څېړنې څخه چې د متحده ایالاتو د ماساچوسټس د ټکنالوژي انستیتوت یا ایم آی ټی سره رسولې شي چې نن سبا د ټویټر لالارې فیک نیوز یا سختگی خبرونه د حقیقی خبرونو په نسبت په زیاته چټکی او سرعت خلکو ته رسیږي او سمدستي باور پکوي. په مکړی یو رپورت چې د واشنگتن د ایکسپریس په ورځپاڼه کې د مارچ په 9 چاپ شوی دی،
دا څېړنه چې د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي د مؤسسي استادانو او تخنیکی ماهرانو سره تر رسولې د مارچ په 9 د ساينس په ژورنال کې چاپ شوی. هغوی 1,26,000 مختلف پیغامونه په غور وڅېړل چې د 2006 میلادي کال نه د 2014 میلادي کال تر پای پورې په ټویټر کې خپاره شي. څرګنده شوه چې فیک نیوز یا کاذب خبر د اصلي خبر په مقایسه څو چنده زیات په چټکۍ خلکو ته رسیږي، او څومره زیات خلک چې د درواغو په خبر باور کوي هغومره په اصلي خبر څوک نه کوي. د ایم آی ټی څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د رښتیا او په نسبت درواغ پر خلکو زر اثر کوي او ذمواري باید د روباټیکي ماشینونو پر ځای د انسانانو پر غاړه واچول شي. د دې سروې هدف دا و چې د آنلاین مس انفارمیشن یا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو لارې د غلطو معلوماتو او سختګي خبرونو د خپرېدو عوامل او اسباب وڅېړل شي او د مخنیوي په لارو چارو باندې غور وشي. دا څېړنه چې په خپل ذات کې تر ټولو غټ علمي څېړنه ده، مصارف د ټویټر شرکت پر کړی وو، خو د ماهرانو له کار سره غرض نه درلود. د ایم آی ټی څېړونکي وایي چې روباټونه او ماشینونه د انسانانو ایجاد دي، څوک یې باید د درواغو خبرونو د خپرېدو په وجه ملامت نه کړي، همدا انسانان دي چې قصدن دا کار کوي. کله چې دا سروې سرته رسیده، ډونالډ ټرمپ لا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه نه ټاکل شوی، خو د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه په اوج کې وه. څېړونکي وایي چې په دغه دوران کې چې فیک نیوز یا په اصطلاح کاذب خبر په ټویټر کې په څومره چټکۍ خپرېده او د ژوند په مختلفو برخو کې د عامو خلکو په ذهنونو څومره ژور اثر کوو مخکې مثال نه لیدل شوی. د دې سروې د ټیم غړی پروفیسر ډیبروی وای په هر شکل چې څوک تعبیروي تعبیر دی کی دا یو واقعیت دی چې درواغ په پای کې میدان ګټي. پروفیسر رای چې د ایم آی ټی د موسسې د روباټیکی ماشینونو د څېړنو د لابراتوار مسؤلیت په غاړه لري، د ټویټر د شرکت یو پخوانی ساینس پوه دی. هغه وایي که دقیق حساب ونیول شي کاذب خبر په اوسط توګه په 100 ساعتونو کې 1,500 کسانو ته رسیږي، 15% کې خلک یې لولي او څو ځلې بیا ټویټ کیږي، خو یو رښتیانی خبر په 80 ساعتونو کې خلکو ته رسیږي او له زر نه زیات خلک یې نه لولي او نه بیا ټویټ کیږي. نوموړی وایي داسې هم پیښیږي چې یو کاذب خبر 100,000 کسانو ته په یو وخت کې رسیږي. علت یې دا دی چې د جعلي خبر خپرونکي د یوې کورنۍ زیلیو په څیر یو له بل سره نښتي دي، ان تر 40 پشته پورې رسیږي. د سروې په پای کې د ټویټر د شرکت د ګډ بنسټ ایښودونکي او عمومي رئیس جیک دورسی دا قول ذکر شوی چې موږ ډول ډول ناروا کانې په سترګو لیدلې، د کاذبو خبرونو پوځونه ځای په ځای ګرځي او په قصدي ډول د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه کوي، زمونږ له وړیا خدماتو نه غلطه ګټه پورته کوي. موږ پوره کوشش کوو چې لارې بندې کړو، خو په دومره سرعت چې لازمه ده بندولې ګران ښکاري. د ټویټر شرکت وایي چې له ځینو مستقلو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او کوشش کوي چې له ټویټر نه د سوء استفادې او غلط استعمال مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. فیسبوک هم په دې هفته کې اعلان وکړ چې د ای پی خبری اژانس سره یو ځای یو نوی پروژه پیل کړی ده چې د انساني اشتباه او یا په قصدي توګه د غلط خبر د معلومولو په تخنیکی لارو به غور وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په کینیا کې سیاسي پخلاینه یو ډېر مثبت ګام دی. د امریکا جغ د بهرنیو چارو د وزارت خبریالی نایک چینګ په دې باره کې دا رپورټ د کینیا له پایتخت نایروبي څخه رالېږلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ ویل د کینیا د جمهور رئیس یوهورو کیناتا او د مخالف مشر رایلا اودینګا ترمن سیاسی روغه جوړه یو ګټور ګام دی او زیاته کړه چې امریکا د کینیا د سیاسي عمل او ډیموکراسۍ ملاتړ کوي. د امریکا د لوړ رتبه ډیپلومات په حیث افریقا ته د ټیلرسن دا لومړی سفر دی او د دې ایجنډا په سر کې د ښې حکومتوالۍ تقویه کول دي. د کینیا لوړ رتبه سیاسي رقیبانو اعلان وکړ، دوی روغه جوړه وکړه چې کوشش کوي د تیر کال د جمهوري ریاست جنجالي سیالیونه وروسته خپل هیواد متحد کړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نیروبی ته د رسیدو نه څو ساعته د مخه دغه غونډه شوې وه. ټیلرسن د کینیا د بهرنیو چارو د وزیر مونیکا جوما سره یو ځای په مطبوعاتي کانفرنس کې دغه اعلان ته د یو مثبت ګام په حیث هرکلی ووایه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today. And the United States looks forward to supporting the process that was announced this morning to bring the country together.
دا غوډوالو کسانو ستره مشري وخوتله او دوی نن موافقه لاسلیک کړه. امریکا د دغه پروسس ملاتړ ته سترګې پلاره ده چې دوی نن سهار موافقه لاسلیک کړه چې هیواد سره بیرته یو موټی کړي او په هیواد کې د پیدا شوی اختلاف غم وخوري. جمعه وویل د کینیا حکومت د داسې رښتینی سیاسي پروسس ژمنه کړې ده چې په اساسي ارزښتونو باندې ولاړ دی. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر مونیکا جوما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I think it is important for me to emphasize that we bestowed upon ourselves a progressive constitution because we believed that only that constitution, only those liberties, only those privileges guaranteed by the constitution.
زه فکر کوم از مال لپاره مهمه ده چې په دې ټیکټ انګار وکړم. موږ مترقي اساسي قانون منلې ده ځکه موږ په دې عقیده یو هغه ازادي او امتیازات چې اساسي قانون ورکوي د موږ سره به مرسته وکړي د یو هیواد په حیث خپل بشپړ ظرفیت وپیژنو چې په دې کې ټول حقوق او د مطبوعاتو نه علاوه او د ټولو موسسو ژغورل شامل دي. متخصصان وای آزاد مطبوعات عامه باور پیدا کوي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ غړی جانی کیریسن ان وای
It is time for the parties to move forward, but it is the government responsibility to act responsibly.
وست شامل خواو لپاره د دې وخت چې پر مخ لاړ شي، مګر دا د حکومت مسولیت ته چې د قانون د حاکمیت په دفاع، د قضایي سیستم په دفاع، د بیان د ازادۍ په دفاع او د مطبوعاتو په دفاع کې مسؤلانه اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افریقا ته د خپل سفر په وخت کې وایي امریکا غواړي د هغو هیوادونو سره کار وکړي او دوی ته انګیزه ورکړي چې په حکومتدارۍ کې ښه والی راولي او خپل د اوږدې مودې امنیتي او پرمختیایي هدفونه لاسته راوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.